Bueno, hasta luego.
گفت و شنود،
خبر اتره،
دا خبر اتره گفت و شنود. دا خبرونه درنو اوریدونکو سلام، روغ او سوکاله اوسئ. نن د ایدز نړیواله ورځ ده. ایدز څه ډول ناروغي ده؟ څه فکر کوئ ایدز په افغانستان کې تداوي کیږي کنه؟ دا او نورې ورته پوښتنې په خپرونه کې میلمانه ځوابوي. قربانم ته نوشاب آشنا او
ژیلا ناصری،
دواړه ستاسې قرباني یو قدرمن اوریدونکو. کولی شئ د ایدز په اړه که پوښتنې لرئ، اندېښنه لرئ، نظر لرئ، او په افغانستان کې ایدز ستاس په نظر څه ډول ارزونه ده، د ایدز د مرض نه څه فکر کوئ چې دا څه ډول مرض دی؟ غیر د دې نه چې د خپرونې میلمانه به په دې هکله تاسو ته معلومات درکړي، هیله ده چې تاسو په خپرونه کې ګډون وکړئ. ستاسو نه به م واورو چې ستاسو نظر په دې هکله څه دی.
دوست عزیز سلام، به برنامه امروز ما خوش آمدین. قسمی که همکارم نوشابه جان برای شما گفت، امروز موضوع برنامه ما در مورد روز جهان ایدز است و به خصوص در مورد ایدز در افغانستان با مهمانای برنامه ما امروز صحبت خواهیم کرد که امیدوار هستم که شما فعالانه در برنامه شرکت کنین و سوالاتتون و پرسشاتتون با ما مطرح بسازین و در فیسبوک هم میتونین پیام بگذارین.
قدر منوریدین کو در فیسبوک په پانم تاسو ته موضوع لیکل شوی دا کولای شي خپل اندېښنه، پوښتنه او یا نظر کلری وی لیکئ. همدارنګ سټډیو سره اړیکه ونیسئ، خو په کم شمیرې لیا د مباسي 001202 شپږ 9 3 3 شپږ دا یو شمیره ده. بل محلي شمیره هم ده، په ډېرې اسانۍ کولای شي د افغانستان په هر ګوټ کې چې استئ، په خپل کلی، کور، ښار، بازار، کوټه، اویلی، هر چیرې چې استئ کولای شئ په ډېرې اسانۍ د واشنگټن سټډیو سره اړیکه ونیسئ او خپله پوښتنه مطرح کړئ. 0909 010 اویا دا هم شوه محلي شمیره. پات شو میلمانه ژیلا جان، اجازه ده میلمانم اوریدونکو ته ورو پیژنم؟
هزار دفعه بفرمایید منوشبه جان.
ډاکټر سعدالله امین د عامې روغتیا د وزارت د ایدز د کنټرول د ملي پروګرام غړی، او همدارنګه ډاکټر مجیب الرحمن څمکنه پولیسي جرګه کې د روغتیا د کمیسیون غړی دی. دواړه قدرمن میلمانه را سره په لاین کې دي. هیله ده چې زمونږ غږم واوري او زمونږ او د اوریدونکو پوښتنې ځواب کړي.
بسیار خوب، مهمانای عزیز به برنامه خوش آمدین. آقای مجیب الرحمن سمکنه عضو پلیس جرگه در بخش صحت و آقای سعدالله امین عضو کمیسیون ایدز در وزارت صحت عامه، به برنامه امروز خوش آمدین. در آغاز فقط کوتاه، اولین مورد ایدز در افغانستان در سال 1368 تشخیص داده شد، اما از او سال به تا امسال سالها گذشته. در آغاز اگر بتونین یکم آمار در این مورد برای شنونده ما بتین.
بله سعدالله امین صاحب، مهربانی وکئ.
بله، د افغانستان کې په لومړی پیښه په کال 1909 کې کاشو چې غزه ویني بانک کې وه، او هغه وخت کې د ایچ آی وی مرض په نړۍ کې داسې پېژندل شوی مرض نه و، نو ډېر د وزارت ساتنې لخوا د توجه وړ نه و ګرځېدلی. خو وروسته وروسته کلونو کې کله چې د پېښې ډېرې شي، نو د وزارت ساتنې د توجه وړ وګرځېدله. نو هغه و چې د وزارت ساتنې په چارچوکاټ کې د ساري امراضو په چارچوکاټ کې یو ډیپارټمنټ جوړ شو چې د نېشنل ایډز پروګرام په نامه یادېږي، چې هغوی بیا خپلې کړنې شروع کړې په 2003 کال کې.
بله، خپل ایدز څه ډول ناروغي ده؟ کېدای شي چې مختصرا اوریدونکو ته یو تعریف کلری ځانګړی چې ایدز څه رقم مرض دی.
ایدز یو ساري ناروغي ده چې د ایچ آی وی په نوم یو وایرس دی چې د ایچ آی وی یعنی هیومن ایمیونوډیفیشنسی وایرس دی. ان د افغانس د انسان د مافتی سیستم د کمزوری سبب ګرځي. نو د دغه وایرس په واسطه باندې کله چې یو مریض اخته شي، نو یو وګړی اخته شي، نو هغه بیا په مروز زمان کله چې په دې کې اراض لاین پیدا شي نو بیا دوی ته دت ایز باندې اخته کېږي، یعنې د وایرس په واسطه باندې اخته کېږي او کلونه کلونه وخت نیسي کېدای شي د شروع نه د مریض د یو شخص اخته کېدو نه تر کلونه یعنی لس کلو پورې دغه اراض لاین پیدا کړي. نو دا بیا هغه وخت چې کله اراض لاین پیدا شول دا په ایز باندې اخته کېږي، یعنی ایز خپل اکیوټ امیون ډیفیشنسی سندروم دی. د اراض لاین د اراض لاین چې پیدا شو دی ایز باندې اخته کېږي، یعنی ساری نروی ده.
بله نوشابه جان با اجازه شما. آقای مجیب رحمان سمکنه، از به نظر شما در افغانستان مردم چقدر در مورد ایدز آگاهی دارن و او رو با عنوان یک بیماری یا مرض حساب میکنن یا مشکل اجتماعی؟
دلوی چختان طلاب و سیتلی نما دی هر کن اول دی ایدز نروال ایراز مناسبت خطال طولو او ردون کتانی کهیلو افرامات زیمو دا تاسو چې د تاسو د سره معلومات دا چې د موږ افغاني جامعې یو مذهبي ورستپوتي تقریبا د سیواده او غریبه ټولنه ده. لکه څنګه چې مخکې هم د موږ ورور امین چې وویل چې ایس په نیمه سوا انا تي هم کال کې د ولیم دلی پاره په افغانستان کې د شخص کې ولیدل شو، نو دا چې په نولس سوه انا اتیا کال کې په افغانستان کې د ایډز مریض موږ تشخیص کړلی شو، اما هغه هم د ایډز په نومه نه. نو د دې نه معلومیږي چې ممکن د افغانستان خلک د عامه پوهې په برخه کې د دې په اړه ډېر زیات معلومات ونه لري. اوس هم اکثره خلک په دې عقیده دي په افغانستان کې چې هغه اشخاص چې هغه د ایډز یا د ایډز یا د ایچ آی وي په وایرس باندې اخته دي دوی اکثره هغه خلک دي چې هغه د جنسي مقربات یا د جنسي نږدېوالي د وجې نه دوی ته دا مرض یو شخص نه بل ته انتقال شوی ده. یعنی دوی هغه د عامه پوهې کچه اوس هم ډېره ټیټه ده چې په حقیقت کې دا شی نه ده. خلک د دې مریض نه اوس هم په ټولنه کې ډېر زیات کرکه او نفرت لري، یعنی په دې خاطر چې دلته مذهبي ټولنه موجوده ده، مذهبي ټولنه ده او عام خلک د دې انتقال د فراد لار نه دي خبر. نو اوس هم د پوهاوي برخه دلته ډېره ټیټه ده چې په دې ارتباط نه نړیوالې ټولنې هغسې چې مناسب دي خپل مسؤلیت ادا کړی او سي نه دی کړی. او همدارنګه د عامې روغتیا په وزارت کې هم یو تعداد نیمګړتیاوې موجودې وي چې د هغو نیمګړتیاوو په اساس تر اوسه پورې عام خلک د دې مرض په سببي عامل باندې د دې د سرایت نه او د دې د پارازو علایمو باندې تر اوسه پورې پوره آګاهي نه لري.
مننه څمکنه صاحب. نړیواله ټولنه د خلکو ته د آگاهۍ په برخه کې د پوهاوي په برخه کې څه مسؤلیت لري؟ آیا د پوهاوي په برخه کې د هغو مسؤلیتونه مشخص شوي دي که د عامې روغتیا د وزارت پورې ډېر مربوط دي؟
د ما په اند پوهاوي برخه د عامې روغتیا وزارت مسؤلیت ده. اول خو دا باید عرض کړم چې ایچ آی وي ایډز دا یو ملټي سیکټورل پرابلم ده چې په دې کې نه تنها د عامې روغتیا وزارت بلکې نور وزارتونه لکه د حج او اوقافو وزارت، د پوهنې وزارت او د لوړو زده کړو وزارت دا ټول رول لري. علاوه د دې نه مدني فعالان او مطبوعات دوی ټول په دې کې رول لري چې دوی باید د عامه پوهاوي په برخه کې خلکو ته آګاهي ورکړي. پات شو نړیواله ټولنه په نړیواله ټولنه لکه څنګه چې دوی اوس په ټوله نړۍ په سطح پروګرامونه شروع کړي دي د بودیجوي بخش مسؤلیت دی په غاړه دا همدارنګه حمایي بخښنه هم د پوهاوي په برخه کې زیات مسؤلیت دی د عامې روغتیا وزارت ته متوجه ده چې په دې ارتباط موږ کراتو د عامې روغتیا د وزارت مسؤلینو سره خبرې کړي دي، مراغښتې دي او خپلې مشخصې طرحې او پروګرامونه مو دوی سره شریک کړي دي چې موږ څنګه کولای شو چې عام خلک په دې پوهیږي. یعنی د موږ مشخص د کمیسیون د ولسي جرګې د شهادت کمیسیون د خونه مشخصې طرحې چې عامې روغتیا وزارت ته ورکړل شي هغه دا و چې موږ باید په ټولو کلو کې په ولسوالیو کې ملایمان د وغوړو او هغوی دپاره یوه ورځ یا دوه ورځې دپاره تربیوي پروګرامونه جوړ کړو چې هغه به لاړ شي په خپلو منطقو کې او خلکو ته د مسجدونو د لارې نه خبرې وکړي او خلک په دې مرست وکړي او هغه اشخاص چې هغه په دې مرضونو باندې ککړ دي اخته شوي دي هغوی خلکو سره ښه برخورد او ښه سلوک وشي او هغه خلک چې جامه کې تدید نه شي، یعنې د اوسنۍ کومه کرکه او نفرت چې د دې مریضانو په مقابل کې په زموږ ټولنه کې بدبختانه موجوده ده دا هغه د منځه یوړلی شي. او دا غسی دا خلق کدی پوشی چی دا خلق دی جامعی و اوز و دا یعنی یو که دلشی چی مونگی و دیر مسلکی و تخیر
من ننسم کنه سیب دا غده حل لارو چارو تا به امروز تا به پختن مطرح تاسم
بله دا بخش دیگه میتونیم که بیشتر به این موضوع بپردازیم. نکات مهم را آقای سمکنه اشاره کردن که وزارت صحت آمد در ارتباط چی اقدامات صورت گرفته، دوم برخورد اجتماعی با مرض ایدز از طرف مردم با مبتلایان مرض ایدز بود. آقای سعدالله امین، شما اگر مختصر توضیح بدین که در رابطه از زمانی که آمار مبتلایان ایدز در افغانستان مشخص شده که تاکنون من میخواستم شما مشخص‌تر بگوین چقدر افراد به ایدز مبتلا هستند، چقدر تداوی شدن، تاکنون چی اقدامات از طرف وزارت صحت آمد در این راستا صورت گرفته؟
بله، در وزارت صحت ما پروگرام های مختلف به خاطر کنترل پروگرام ایدز داره و در حدود از شروعی که از سال 1989 شروع شده تا این روز 2086 واقع وزارت صحت ما ثبت داره و از اون من جمله 133 واقع فوتی داریم از سبب ایدز داریم. از جمله ایچ آی وی ما 433 واقعه تحت تداوی قرار داره که فعلا ما در دو ولایت پروگرام تداوی وجود داره که در کابل و هرات ما میتونیم مریض های ایچ آی وی را تحت تداوی قرار بدیم و وزارت صحت ما تعهد داره تا بتونه تداوی خود را مراکز تداوی خود را در افغانستان دیار هم گزارش بده در بسط حوزوی تا مریض هایی که با ایچ آی وی مبتلا باشند بتونن دسترسی در وقت داشته باشند تا از گسترش و انتقال ایچ‌آی‌وی از یک شخص به شخص دیگه کم شود. هر چیزی که ما در جریان هستیم در 5 ولایت در سال آینده ما مراکز تداوی خود را
بسیار خوب. شما گفتین آمار که اشاره کردین، ما از خودم که تحقیق کردم از سازمان صحت جهانی، سازمان صحی جهان نوشته بودن که حدود 6700 نفر در افغانستان در سال 2015 به ویروس اچ‌آی‌وی مبتلا هستند که در حال که در سال 2013 تنها 1700 بودن که حدود 4 برابر آمار مبتلایان به ایدز در سال 2015 افزایش یافته. اگر شما میشه مشخصا صحبت کنین، گفتین افرادی که مثلا فوت شده یا مریضی که وجود داره اکثر اینا مرد هستن یا خانما؟
اعماری که از طرف سازمان صحی جهان یا یونیسف داده میشه او یک تخمین به ما داده میشه که 6700 واقع در حدود ما در سال آینده خواهند داشتیم، در صورتی که این یک تخمین داده شده از طرف WHO و سازمان صحی جهان و یا از طرف یونیدیسی یا یونس با ما داره میشن، در صورتی که ما به اون اندازه واقعات نداریم و امکان داره ما دسترسی به ایچ‌آی‌وی واقعات ایچ‌آی‌وی هم کم باشن. و موضوع دیگه موضوع کلتوری و فرهنگی که در افغانستان حاکم هستن، یک از مردم اگر مبتلا باشن به مراکز زیستی نمیان، ولی خواهد نمیتونیم که ما بگیم که ما به اون اندازه واقع رسیدیم. ما 2086 واقع فعلا رجیستر داریم و 133 که ما قبلا ذکر کردم که فوتی داریم اکثریت از یا مرد ها هستند.
بله مننه امین صاحب. نن در عام روختی ها در وزارت در رپورت لقرار ده سیبل شوی چی پا ایدز در اخته کسانو شمیر دیر شوه ده، په ایدز د اخته کسانو د ډېرېدو علت څه ښودل شوی دی؟ اول کال په کال دا چې شمېره ډېرېږي
د عامې روغتیا وزارت، چون یو خو د خلکو به هر تک زیات شوی دی، بل موږ په افغانستان کې د روږدو کسانو کې د ایچ‌آی‌وی واقعیت ډېر زیات دي چې دوی د مشترکو ستونو څخه زیاتره استفاده کوي. یعنې موږ څو کلو مخکې تقریبا 1 میلیون روږدي کسان په افغانستان کې درلودل، مګر اوس موږ تقریبا 3 میلیونه چې د افغانستان تقریبا 11% وګړي په مختلفو نوعو د معتادینو په جمله کې حسابېږي. نو په هغه جمله کې موږ تقریبا د 3900 واقعیت د هغه روږدي کسان لرو چې هغه د زرقي د لارې یعنی د ستنو د لارې خپل زرقي مواد یا معتادین اخلي، او اکثره کسان اکثره دغه معتادین د اچ‌آی‌وی په هکله زیات معلومات نه لري. دوی د مشترکو ستنو څخه استفاده کوي، نو دغه مشترکې ستنې د دې باعث ګرځي چې یو تعداد وګړي یو تعداد معتادین نو د اچ‌آی‌وی انتقال
سری وی یا زیات وی موږ تقریبا افغانستان کې د اچ ای وی واقعات روغ د کسان کې دي دي
بله د روغ د کسان بله
د واقعات په کچه لري
بله د روغ د کسانو د مخنیوي لپاره چې دوی علاج یا تقاضای کمشی کاهش تقاضای مواد مخدره په دې برخه کې د صحت عامه وزارت کار کوي ناروغان تداوی کوي دوی د وزارت په خپل برخه کې جدا کار کوي نو دا د سیو مسله ده چې په هغه عام ډول وی چې یک تیر د فخته کچیرته د دې مرض مخنیول کیږي ورسره د ای مرض هم تداوی کیدی شي د عامه روغتیا وزارت په دې برخه کې څومره جدي دی چې باید د معتادینو مخاوني ول شي تر څو عام هغه ته د ویل شي عام د ایچ ای وی مخاوني ول شي
وزارت د معتادینو سره یو ډیپارټمنټ یا موږ بل امریات هم درو چې د معتادینو په برخه کې کار کوي موږ دوی سره همغږي کمیټې لرو چې په میاشت کې یا په هر روبه کې د دوی سره جلسات لرو بل دا چې د اوس وخت کې چې کوم ضرور کسان لپاره تغیر شوی دا موږ هلته د پوهاوي کچې د لوړوالي په خاطر بعضې پروګرامونه لرو چې معتادین په دې باندې پوه کړو چې تاسو د مشترکو ستونزو څخه استفاده مه کوئ په زمین کې هغه کسان چې د درملنې لاندې ویل کېږي هغوی ته وویل شي چې د ایچ آی وی انتقال طریقې ورته ویل کېږي چې تاسو دغه له د طریقې انتقال لارې دي نو تاسو باید د دغې مشترکو ستونزو څخه استفاده ونه کړئ نو موږ هغوی سره تعهد لرو او د مواد مخدر د ډیپارټمنټ سره هم همغږي لرو تر څو موږ وکړو چې د معتادینو کې د پوهاوي کچه لوړه کړو تر څو د مشترک ستونزو څخه استفاده وکړو بل پروګرام موږ د سرنجونو توضیح هم د معتادینو په منځ کې سرنجونو توضیح لرو د ستونزو توضیح لرو چې دوی د احتیاط وخت کې کېدای شي د دوی استفاده وکړي تر څو په یو مرض اخته وي چې په بل مرض اخته نه شي چې ایچ آی وی کچه لوړه نه شي د افغانستان سره بله
بسیار خوب شما بسیار موضوعات مهم را که نوشابه جان پرسیدن روش اشاره کردین اما مبتلیان ایدز در افغانستان اکثرا از بابت استفاده سرنج مشترک یا کسانی هستند که معتاد هستند در عین زمان به ایدز دچار میشن به خاطر بلند بردن سطح آگاهی جامعه و به خصوص پیدا کردن افراد که حتما راجستر شوند مثلا وقتی که آمار راجستر میشه بس وزارت صحت عامه با آماری که وجود داره در اصل شاید متفاوت باشه فکر میکنن راه حل برای ازی چی است چطوری افراد باید پیدا شوند و به مورد تداوی قرار بگیرن
خب ما پروگرامای آگاهی عمومی داریم ما در پانتون ها میریم و در پانتون ها به خاطر محصولین پروگرام داریم و به خاطر با جامعه معدنی هم پروگرام ها داریم تا بدانیم سطح آگاهی مردم بالغین در داخل معتادین ما پروگرامای آگاهی داریم تا یا بتوانن ظرفیت آگاهی سطح آگاهی از یا بالاشان و از سرنج های مشترک استفاده نکنن پروگرام های مختلف وجود داره و سطح جامعه در مساجد به ملاها و جامعه مدنی به کلیشون ما یک تعداد پروگرام هایی داریم که سطح آگاهی مردم بالا بریم و خصوصا در معتادین ما برنامه هایی داریم که ما سطح آگاهی معتادین بالا بریم تا آگاهی مشترک استفاده نکنن نه تنها اینجا ایچ آی وی مطرستن ایچ بی اف در ایچ یا سی وی هم مطرستن که در معتادین سطح ایچ سی وی و ایچ بی اف هم بالاستن بخاطر از این ما پروگرام های مختلف بخاطر آگاهی مختلف داریم
بله مننه ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب څنګه کنه مخکې تاسو ویل چې خلک تر اوسه پورې پدې نه دی پوي او دا په هاو نه لري چې څه ډول یو مرض دی او فقط لامل یو موضوع غني په ولسی جرګه کې په خاصه توګه د روغتیا په کمیسون کې احتیاط او د هغه د اثر نه چې ډیر لامل احتیاط غنل شوی دی د ایډز په مرض اخته کېدل دغه دوه موضوعګان څومره جدي د بحث لاندې نیول کیږي څومره جدي ورته توجه شوی دی ځکه د خلکو استازي تاسو هستئ د خلکو سره په اړیکه کې تاسو هستئ او یا هم کله تاسو چې په عام روغتیا وزارت باندې انتقاد کوئ د عام روغتیا وزارت سره برخورد یا چلند په دې مورد څومره جدي دی چارواکو سره څومره جدي تماس نیولې
مانه ډېر مهمه پوښتنه ده دا تاسو به سره معلومات کړئ چې ای ایس په نورو دنیا کې یو ویروسي مرض ده اما په افغانستان کې په څنګه دی چې هم ویروسي ده
اما هغه متکره او دقیق معلومات چې موږ د ولسی جرګې خصوصا د شهر کمیسیون لرو او یا شخصا زه یې لرم په افغانستان کې د وایرس په تنګ کې دا یو سیاسي مرض هم شوی دی. سیاسي مرض په دې معنا تاسو کله امین صاحب معلومات واخلئ، دقیق ارقام به درته وښیي چې د موږ هغه سیمې چې هغه د پاکستان او خصوصا د ایران سره په سرحد پراته خلک دي، په دې کې د ایچ آی وي ایډز سرایت ډېر په مخ روان ده. علت یې هم دغه ده چې موږ هغه دوستان چې هغه د مزدورۍ او غریبۍ لپاره ایران او پاکستان ته، خصوصا ایران ته چې د مزدورۍ کوي سفرونه کوي، نو دوی هلته د ایراني او د دوی حکومتي چارواکو دخوانه نیول کېږي او هغه بندیخانو ته چول کېږي. په دې بندیخانو کې دوی یعنی په شعوري لحاظ دوی هلته معتاد کېږي. کله چې معتاد شول د دې مخدره موادو د استعمال لپاره دوی سرنجونه استعمالوي او دوی ته کاستن هغه سرنجونه ورکولی کېږي چې هغه په ایچ آی وي ایډز باندې ککړ وي. دوی تر وخته پورې دغه یعنی موږ دغه چې مریضان لیدلي هغو سره موږ خبرې کړي دي، غوښتي مو دي په هرات کې، نیمروز او فراه په دې سیمو کې یعنې د ایچ آی وي ایډز زیاته سطح په دې منطقو کې ده. نو هغوی خپل په دې باندې اعتراف کړی چې موږ په دې ځای کې محتاط شو او بیا د خپل د دې د حکومتي چارواکو دخوانه موږ ته سرنجونه راکوي. کله چې دا سرنج باندې موږ مخدره مواد استعمالول وروسته بیا هغې نه یو څو وخت وروسته موږ په دې پوه شو چې موږ یو څو څه بعد یې خپل د بندیخانو نه راایستلي وو، د افغانستان خاورې ته داخل کړي وو. کله چې دغه خلک بیرته په افغانستان کې یو صحي مرکز ته مراجعه کوي او هغو په معایناتو کې کوي چې مثبت راووځي، نو زه په دې جرات سره دا خبره کولی شم او تېر کال په نړیوال د ایچ آی وي ایډز په نړیوال کنفرانس کې چې په کازاکستان کې ما دا خبره وکړه او هلته د ایراني چارواکو د خوانه د سخت انتقاد لاندې زه راغلم. ما ورته وویل چې په افغانستان کې د ایډز یو سیاسي مرض هم ده، یو علت سیاسي هم ده. یعنی د موږ هغه دوستان، د موږ هغه همسایګان چې هغه د موږ سره د دوستۍ لاپې هم وایي، د هغوی جهان هم دغه امراض ته انتقال کې، دغه مرض ته انتقال کې د دوی هم ډېر رول ده. د ولسي جرګې د اعضاو دا خبره په کراتو کراتو راجګه کړې ده او په ولسي د عامې روغتیا د وزارت سره شریکه کړې ده او دوی هم په دې اعتراف کړی ده چې د موږ هغه سیمې چې دغه ملکونو سره نږدې سرحد لري په دې کې یو علت هم همدا کېدلی شي. نو په دې اړه د موږ مشخص پیشنهادونه دي، یعنی شخصا زه یو څه پیشنهادونه لرم چې امین صاحب خو زه ادارې ته نه وای راغلی، عملدونه مخکې دلته یو بل څه وکړو. یو څه چې حقیقت ده هغه دا ده چې موږ د افغانستان په ټولو وزارتونو کې په هر ارګان کې آی کاش چې 100% موږ دغسې مامورین لرلی چې د مسلک په څنګ کې یو څه ملي روحیه او ملي احساس هم لرلی. که څه هم دلته د نړیوالو ټولنو د خوانه د شهیدي نه او د ګلوبل فنډ نه پیسې موږ ته راځي د ایډز تداوی لپاره، د ایډز مخنیوي لپاره او د مریضانو د تشخیص لپاره، خو بیا هم ډېرې پیسې آی په مال کېږي. په څلور نوي او درې نوي کال کې 3,00,000 تنها د عامې روغتیا د وزارت لخوا اعلان وشو چې موږ د 3,00,000 سره کنډم اخیستي دي او هغه مو په کابل په ښار کې په ټکسیانو باندې توزیع کړي دي. یعنی دا هیڅ منطق نه شي منلی چې د 3,00,000 د کنډم واخیستلی شي او هغه د ایچ آی وي د مخنیوي او د وقایې لپاره یا د مرض طبي د کابل ښار په ټکسیانو باندې تقسیم شي. یعنی دلته هغه څه چې لازم ده او هغه څه چې د خلکو اړتیا او ضرورت ده هغه څه کار
من نه سمکنه سب سمکنه سب ایره ده چه پختن لند زواب که بیرت
زوی پاسی پرادیو بودی هم یو انتخاب دارم تیر زلی هم دیماو دی مهین سر دی همی رفتر دی وزارت مهین سر مصاحبه و زیاد وقت دیگه تور که ولو هم از این که زیاد وقت ما تا پدی خطی را کنیم
آقای سمکنه برنامه ادامه دارم.
بله سمکنه سب سمکنه سب برنامه اجازه را کوي سمکنه سب اجازه را کوي کدا پختنه د کدا جواب د پختنه په مطابق را کوي به موږ تاسو سره مداخله نه کوو. سمکنه سب څه شي چې موږ پختنه کوو اما غ جواب را کوي د څه چې تاسو زړه کې دی دا په نور پختنه کې راوس پړل شي څه چې تاسو پورې مربوطي کی تاسو جواب کوي ټول خبره راته په یو پختنه کې مکه وای به موږ مداخله نه کوو.
آقای زمکرای بسیار تشکر، نکات بسیار مهمه شما اشاره کردید. برنامه ما نوز ادامه داره، ما شما را 40 دقیقه دیگه هم داریم. بسیار تشکر شنونده عزیز، با ما باشین تا چند لحظه دیگه.
رادیو آشنا صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
دوست عزیز، به برنامه گفت و شنود امروز صدای آمریکا باز هم از رادیو آشنا خوش آمدین. امروز موضوع ما به موضوع ایدز در افغانستان میپردازیم و دو مهمان گرامی هم داریم، آقای مجیب رحمان سمکنه عضو مجلس جرگه در بخش صحت و آقای سعدالله امین عضو کمیسیون ایدز در وزارت صحت عامه. یک موضوع کوتاه من میخوام اشاره کنم که میگن مبتلایان به ایدز در افغانستان از نظر اجتماعی منزوی شدن، از هیچ نوع حمایت و همدردی اجتماعی برخوردار نیستن و موارد زیادی وجود داره که زنها از طریق شوهرانشان به ویروس HIV مبتلا میشن و پس از آن که این موضوع فاش میشه، ای افراد به داشتن رابطه جنسی خارج از ازدواج با مردان دیگه متهم میشن و تا جایی هم گفته میشه که مبتلایان ایدز در افغانستان همچنین از بدرفتاری و تبعیض علیهشان از طرف کارمندان بخش صحی شاکیستن و در برخی موارد حتی از دسترسی به خدمات صحی که نیاز دارن محروم میشن. من میخواستم از آقای سعدالله امین بپرسم که شما که عضو کمیسیون ایدز در وزارت صحت عامه هستین، این موضوعی که اشاره کردیم که با مبتلان ایدز برخورد بد میشه چقدر صحت داره و میشه که در این مورد یکم صحبت کنید؟
بله، بسیار سوال بجاست. نه تنها در افغانستان، در مجموع در کلی به تمام دنیا در مقابل HIV یک نفرت و تبعیض وجود داره که یک شخصی که با HIV مبتلا باشن، فکر میکنم که یا نه تنها از طریق مخاربت های جنسی غیر مشروع یا غیر مسئول استفاده کردن، در صورتی که طور نیست که تنها از طریق مخاربت های جنسی یا ملتیپل پارتنرهایی که وجود داره یک شخص چند شخص دیگر دارن که با هم مخاربت جنسی دارن و یا مخاربت جنسی غیر مسئول دارن، بلکه از طریق خون انتقال میشه، از مادری که مبتلا به HIV باشن به طفلش انتقال میشن، میتونن از وسایل جراحی که مبتلا به HIV باشن میتونن انتقال شن، زیادترین طریقش شیعه هم شده میتونن و کسایی که آگاهی کم دارن در مقابل مریضا نفرت و تبعیض یا استیگما و دیسکریمینیشن وجود دارن که افغانستان هم در جمله یکی از ممالک جهان است که طبعا یک تبعیض در مقابل مریضا HIV وجود دارن، که بازم میاریم در جامعه که افغانستان هست میتونه که دلتر هم از جامعه از این جامعه است و مردم عام از این جامعه هستند. فلیها در طریق مردم عام در تبعیض قرار دادن مصرف در کرا هم تبعیض قرار دادن یه مراد کرده نمیتونیم. ما کوشش کردیم که پروگرام آگاهی برای دکترها هم داشته باشیم که HIV از طریق تماس های عادی روزمره و کارهای روزمره انتقال نمیشن. فلیها ما شعار این سال ما همیست که تبعیض در مقابل مریضایی که با HIV مبتلا باشن باید نباشن و احترام داشته باشیم، خصوصا بالخصوص دکترایی که کارکنان صحی که در عرصه خدمات صحی و عرصه خدمات صحی به مریض با شفاخانه مراجعه میکنن باید با مقابل از تبعیض صورت نگیرن.
بله، تشکر. مننه تمکنه سب. در ولسی جرگه آقا غړی چې په کمیسیون کې کار کوي، کله چې په رخصتې خپل کلی ته ستنېږي یا کله چې دغه موضوع ډیره حاده کیږي، مثلا HIV ډیریږي او بخیده د ایدز ناروغان ډیریږي په افغانستان کې، معتادین ډیریږي، هر وکیل چې بیرته خپل کور کلی ته ځي خلکو سره مخ کیږي، دغه سه موضوعات چې تاسو ته رسیږي د مسؤلیت د مخې ولسته څه رسوي؟
ما مخکم عرض کړو چې موږ کرونا تقریبا یو د سوال کولو نه لرم او د ما یو ځل هم پام دی چې هغه د کلان چې د خلکو د اساس په صفات له سیګر دی پروګلی دي اکثریت به سوال دي، یعنی زه کله خپل کمیشن دی له سیګر دی او د مشرانو ځای دی چې حد کمیشن کو اړه د پیدا دا غفي اعظم ګوس هم لري چې نو مسلکی دي او د پروژه کې د امضا په ځای دته لګوي، کله چې دا ځکه لګوي نو دا په HIV ایر باندې څه کوشي چې HIV ایر یعنی هومن ایمونو ډیپریشن چې وایره چې دا او اکارډ ایمونیټی هغه چې دا نو په دې باندې دوی نه
ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب سم کنه همدلته پوښتنه لرم، خو بیرته تاسو نه ځواب غواړم. اوس که هغه تاسو و چې ځنې وکیلان به سواد دي یا لوست نه لري، هغه نشي کولای چې ولسته څه آگاهی ورکی یا څه وظیفه ورکی نورو ته چې باید ناخبر خلک با خبره کی. کچیرته فکر نه کوي کچیرته یو ډاکټر چې د ټولنې لوست او د لوړو زده کړو خاوند یو وګړی دی, کچیرته هغه زموږ ولسته په ساده ژبه ونه غږیږي, کم دا تاسو چې ډاکټر استې په ساده ژبه ونه غږیږئ, ډاکټر صاحب امینم که په ساده ژبه ونه غږیږي ولس په دې باندې نه پوهیږي, څنګه کولای شي چې همدغه وکیلانو نه د خلکو د استازو په توګه داسې کار واخیستل شي چې هغوی باید ولس سره مخبل دی, نالوستې ولس سره نالوستې وکیل باید په کومه ژبه وغږیږي؟ حداقل دا ورته ویل شوي دي چې باید هغوی ته ووایي چې د ایدز ناروغي یوازې یو عامل نه لري. هغه کسان چې فیسبوک استعمالی هغوی باسواده دي, همدا اوس د امریکا غږ پښتو فیسبوک باندې فقط همغه یو عامل ته اشاره شوې ده او بد الفاظ استعمالی, زمونږ لوست لا پوره پدې نه دی پوي چې د ایدز د مرض عامل یوازې اوبخه جنسی مقاربت نه دی, ډیر عوامل نور لري. نو هغه نالوستي په کلو باندو کې څنګه پوي وي چې هغوی د اجتماع نه انزوا ونی کی منزوي نشي او خلک ورسره بد چلن ونی کی او پدې باندې پوي شي چې دا یوازې عامل ده نه دی؟ مهرباني وکړئ څنګه کنه سه
ما مخکې هم ارزو کوم چې تر دې چې یو د کنټرول کې په تدایي کې د کنټرول په بحث کې تر ټولو نه مهم رول چې لوبول شي هغه امه په حیات ده. دلته مشخص مسؤل اردن چې هغه د امر اختیار وزارت ده, د امر اختیار وزارت ټول نور وزارتونو سره چې هغه په دې پورې اړوند دي, لکه د حج او اوقاف وزارت چې ټول مسجدونو امامان په دې پورې تعلق لري, دوی ته درتون کې دوی ته پوره یو ورځنۍ یا یو اخري پوره یو سیمینار ورکشاپ جوړ کړي, ترڅو دوی نو چې په کلی باندو کې هر د سواد او تعلیم یافته او هر کته دا خبره ورسوي چې دوی ایچ آی وی ایډز د سرایت لار چې دا کوم راز علایم په مریض کې پیدا کیږي څنګه چاته انتقالېږي. دلته مسؤول ارګان چې هغه د امر اختیار وزارت ده چې دوی باید ټول فوکس په عامه په هی باندې وکړي, او د موږ هم د دوی نه غوښتنه هم ده غره کچیرته دغه مشخص پروګرامونه جوړ کړي چې دوی دې ملایانو ملایمومان ته یو ځای پروګرام جوړ کړي, پنتونو کې مشخص پروګرامونه جوړ کړي, او باندې راګه په مکتبونو کې په مدرسو کې دې لپاره مشخص پروګرامونه جوړ کړي, دوی لسی ارګي آزاد هم رغو غړي هغه آزاد چې هغه په دې باندې معلومات نه لري هغه ته هم د پروګرام جوړ کړي. نو کولای شي چې موږ په ملي سطح کې دې لپاره یو کمپاین شروع کړو, دا کمپاین یو مثبت نتیجه لا سره دې غوړي راوړي, یعنی تاسو ګورئ چې نن په افغانستان کې چې یو ارګي عربو په ساتام دې څه زه روان ده چې هلته اما په هوا شته همدلته اما په هوا نشته, ما مخکې ارزو چېدلته ملي احساس نشته ملي روحیه هلته سره نشته, که چېرته واقعا د دې مرض مخنیوي لپاره یو ملي احساس ملي روحیه او ملي ارادت هلته کې پیدا شوه, نو یوه مذهبي ټولنه کې بیا په دغه مذهبي ټولنه کې د افغانستان باندې مذهبي ټولنه کې چې یو طرف مذهبي ده او غیر دي نه هغه هغه منطقوي عنانات هم د دې لپاره آماده نه دي چې هلته د جایچایي ایډ په څېر یو مرض رایت وکړي, یعنې دلته په افغانستان کې مخنیوی ډېر اسان ده, اما د دې لپاره یو مناسب پروګرام ښه احساس
بله
اراده دا مهمه ده.
بله امین صاحب د څمکني صاحب څرګندونه تاسو واورېدلې, ایا وزارت پوره اراده لري د ایدز د مرض لمنځه وړلو لپاره کنه؟ دوی یو څه انتقادونه لري, تاسو خپل واورېدل زی پښتنه نه تکراروم, مهرباني وکړئ.
بلی دغه څنګه چې تقریبا د ټولو مشتیا هم وایي چې لیدلتیا د وی تاحت شته چې موږ د نه ځان ته د ایچ آی وی لپاره بلکې د ټول د صحي خدمات لپاره تعهد لرو, خو نیمګړتیا به وي چې موږ نه شو کولای چې د ټول افغانستان لپاره د خصوصا د ایچ آی وی لپاره لاسرسی د مریضانو لاسرسی ولري, خو حداقل موږ کولای شو اوس موږ یولس ولایتونو کې د عامه پوهاوي پروګرامونه لرو, زموږ پارتنران یا زموږ همکاران دفترونه دي چې خاص په دې کې کار کوي, په تروي مرکزونه لرو, لکه څنګه چې ایچ آی وی پروګرام ایچ آی وی لومړنی واقعیت را شو 1999 کال کې, تر 2003 کال پورې هیڅ یو مشخص ډیپارټمنټ په سرانی په چارچوکات کې موجود نه و, خپل دغه د ایچ آی وی د ډیپارټمنټ جوړېدل په وزارت ستامې کې خپل دغه د ایچ آی وی په مقابل کې د وزارت ستامې تعهد شي چې هلته یو څه وګړي نه دي, یو څه داسې کسان نه دي چې د ایچ آی وی راپور راټولوي, د ایچ آی وی راپور تجزیه کوي, تحلیلوي, دغه باره کې عامه پوهاوی ډېروي, دغه باره کې ولسي جرګې ته یا هم
ارقام ورکوي چې موږ څه کال دومره کې سم واقعیت لرو اوس دومره واقعیت موږ تر تداوی لاندې دي موږ په دغه ولایتونو کې رامه کو هوا لرو موږ په دغه ولایتونو کې د تداوی مرکزونه لرو موږ د معاصریت او د کیفیت لپاره کار کوو خو نیمګړتیاوې خامخا ستاره چې د ښکاري حالته باندې ګرځي هم وی هغه موږ نشو راوړلی خو موږ تعهد هم لرو او کار هم کول ورته تر څو موږ دغه ناوړی مرض ښه د خلکو اما په هم لرو او تداوی هم کو.
بله تشکر از نکات مهم. بعد اساس آمار سال 2005 گفتن که تعداد مبتلایان به ویروس HIV در سراسر جهان 35 میلیون نفر بوده و تا کنون میلیون ها ترندگان از این بخش جان باختن و تلاش های جهانی در مبارزه با ایدز ادامه داره. من میخواستم بپرسم که در افغانستان از طرف جامعه بین المللی در ارتباط برای کمک و تداوی مبتلایان به ویروس HIV چقدر بوده و از این بابت کیها مستفید شدن؟ من بسیار صفحه فیسبوک وزارت صحت عامه را هم امروز دیدم، مثلا روز جهانی صحت است، هیچ آگاهی معلومات در این صفحه که به خصوص ما افراد میتونه که اکثرا به فیسبوک رجوع میکنن معلومات به دست میرن، چیزی در اوج وجود نداشت. برای معلومات خودم و شنونده عزیز برای ما مخاطب بگوین که تاکنون افراد که مثلا تداوی شدن، اگر بگوین چند نفر تداوی شدن و چقدر کمک های جهانی در او مطرح بوده؟
خب شما در جریان هستین، افغانستان یک مملکت است که تمام عرصه‌ای و تمام خدمات از طریق جامعه بین المللی تخلیه میشه و سپورت میشه، یعنی ما در بخش مالی هیچ نوع سپورت از طرف خود دولت هیچ نوع نمیتونیم بشه، بسیار مقدار کم بودجه به خاطر وزارت صحت عامه و تمام وزارت داده میشه. ما از جامعه بین المللی کمک های داریم، ما به ما بانک جهانی کمک میکنه، به ما گلوبال فند یا گلوبال فند که در تمام دنیا به خاطر سه امراض ملاریا، تیبی و HIV همکاری دارن، افغانستان هم شامل از این پروگرام است، با ما از طریق از یک کمک داریم. ما به 3 سال پروپوزال خود را داده بودیم، ما تا آخر 2017 و تا نیم 2018 بودجه هم برای مبارزه با HIV داریم و UNDP همکار بسیار خوب ماست که فعلا با ما همکار است، UNODC هست یا هم همکاری میکنن و واقعیتی که ما پیشتر دیگه کنم امکان داره در وبسایت وزارت صحت ما نباشه، ما انقریب با اعلامی که از طریق روز یک شنبه تجلیل از روز جهانی هیف هست در وزارت صحت ما ارقام نو و ارقام نو خود به اعلان خواهد گذاشتیم و واقعیتی که ما پیشتر هم عرض کردم ما 403 واقعی تحت تداوی داریم. شما در جریان هم آگاهی هم داریم، جریان هم هستیم، مریضی HIV تداوی میشه مگر معالجه نمیشه، یعنی کسایی که مبتلا به HIV باشن باید یا دوای خود به شکل دوامدار گرفته دارن، ولی خود ما تا حالا 433 واقعی تحت تداوی داریم.
بله بسیار خوب.
من نه ژیلا جان اوریدون که بلاین که دیگه اجازه دید اوریدون که پختنه با واخلو. بله مهربانی و که یاورم تو کمزین اقا گیگی.
بله سلام علیکم نصبا خوری تا تا و پشمول دی اوریدون که و داکتران و صاحبانو تو سلامان نیکیلی و نندیکه اوم گل صاحب دولزه امال پاکستان نه.
مهربانی دولزه
سم نمال داکتران و صاحبان دا پختنه دا سمکنی صاحب نه چې همدغه کومه بیماری باندې دا تاسو بس کوي HIV دا د تیر کال په پرتله باندې په افغانستان کې څومره زیاته شوې ده او که زیاته شوې ده په کوم ولایتونو کې ډیره زیاته ده؟ او مهم سوال مې ترې دا ده چې دغه معتاد او دغه د HIV په بیماری باندې اخته کسان چې دي دغه په تیرو حکومتونو کې او خصوصا د طالبانو په حکومت کې په ټول افغانستان کې یو معتاد کس نه و او نه دغه د HIV مریضانو دا څه لامل ده چې دا دومره معتادم دومره زیات شو او دغه د HIV بیماریم زیاته سوله په هغه وخت کې خو یو معتادم نه و په ټول افغانستان کې او نه د HIV مریضانو د توجه نه یو جهان مننه.
مننه کور ودان دی دوه اوریدونکو نظر به نورم وخت لجیله جانب به د میلمنو نه ځواب وغواړم. بله مهرباني وکړئ اورم.
السلام علیکم.
ستړی مې شکم زینغه کېږي.
موسی خان د ټک نه تاسو پلین کې پاکستان نه
مهرباني
تاسو ټول ته وريدونکو کارکونکو ټول ته سلام علیکم ډاکټر صاحب نه د سوال د متادین چې دی
bale bale اړیکا قطع شو دی وريدونکو سره فکر کوم بل وريدونکو ته ورځم bale مهرباني وکړئ اورم
په فرمایئ
السلام علیکم
سلام خوش آمدین
اوری خبر
بله اورم مهربانی
تاسو ته خوره تا و ملونو اوریدونکو د ټول سلامونه وایم
تاسو غږی کوي بخه کوم زینه غږی کوي
حقیقت زبلی خبر کوم
حقیقت مهربانی
دا خو دې سمو زور اخیست د الله پاک ته هر مسلمان له داسې مرزه وساتي
امين
تاسو په وخت یې هغه ته د الله شفای کامله ورکړي
او امين حقیقت مهربانی
او دا خوره ما یو نن ته علاقې زبتا څه خبره وکوم دا رشته هم بد مرز ده او دا ساري مرز ده خو الحمدلله په مسلمانانو کې ډیر کم پیدا کیږي دا په خوره ته انصافي دغه وکوي انتظار دا هو خلک سره ډیر پیدا کیږي چې دای نامشرو اړیکه جنسي اړیکه حرام ناروا اړیکه نشي نو له هغه سره پیدا کیږي نو مسلمانان باید له دوی اجتناب وکړي حتی کفار و دوه تر اساس سوي د سدين سلمانانو رقم لا خپل نکاله خپل کوروالا سره یې نور اضافه تجاوزات ونه کوي نه هغه تر بیا کم پیښیږي حتی نه پیښیږي د کلامه خوروسي وایم
حقیقت سر ګوره خبرونه کې دواړه ډاکټر سیبان مونږ سره دي او ډیر د سوي تکلیفونه تشخیص شي ويم دي د ایډز مرز تشخیص شوی دی چې هغه د کوم دلیل چې ورته تاسو راوړی یوازې د دای یو عامل داده یعنی یوازې عامل دا نشي کېدلې دی باندې باید ټول اوریدونکو پوه شي چې یوازې عامل دا نه دی چې دا تاسو وای
بله بیماری ایډز فقط یک مشکل صحی نیست ای یک مسئله اجتماعی است همچنان دلایل اقتصادی هم داره یکی از دلایلی که در افغانستان آمار بالا رفته که تقریبا در دو سال از سال 2013 تا 2015 چهار برابر شده معمول روش معموله که بیشتر باعث اضافه شدن یا گسترش ایدز شده انتقال ویروس ایدز از بابت استفاده از سرنج مشترک توسط معتادین است وقتی که آمار معتادین در افغانستان بالا باشه و اینا سرنج مشترک استفاده کنن سطح آگاهیشان هم پایان باشه خب در نتیجه ایدز اضافه میشه نه ای که افراد حتما رابطه جنسی داشته باشن که ایدز بگیره مهمانم میتونن بهتر جواب پاسخ بدن آقای صدالله امین میتونه شما جواب بدین بفرمایید
بله من قانون هم ذکر کردم که تنها مخاربت جنسی نمیتونه که سببی سرایت شوه یکی از عاملش هیست ما دیگه عامل رو قبلا ذکر کردم که از طریق خونی که قبلا مبتلا و ویروس اچ‌آی‌وی داشته باشن با یک شخصی که با کم خونی مواجه باشن ما او خونه برای دو تربیه کنیم انتقال میشه از مادر به طفل انتقال میشه و کسایی که از وسایل جراحی که دکتر صدا ما در کسبای جراحی کار میکنن و یک شخص عملیات میکنن در اون صورت اگر وسایلی که مبتلا با اچ‌آی‌وی باشن میتونن انتقال شده از سرنج هایی که منتن به اچ‌آی‌وی باشن بلخصوص کسایی که معتدین انتقال میکنن یک مفکری که در این وجود داره همیشه مردم با اچ‌آی‌وی نام اچ‌آی‌وی را که میشنوند به اگزیمرشون همی میرسند که یا یک مخاربت جنسی غیر مشروع و غیر مسئول دارن و خاطر دنیا یا مبتلا با اچ‌آی‌وی شدن به صورت تنها این هم تنها شده که سبب اچ‌آی‌وی شده دیگر عوامل هم وجود داره تربیت خون مبتلا و از مادر به طفل سواسای جراحی پیچکاری های و سوزان های منتن شنو میتونن که انتخاب شنو در افغانستان اچ‌آی‌وی در معتادین زیاد است خلی خواهد ما رو گفته نمیتونیم که معتادین یک مقاربت جنسی غیر مشروع داشتن و با رضای اچ‌آی‌وی انتخاب شدن اصلا جا سرش های استفاده میکنن همیست که در جامعه کسایی که به اچ‌آی‌وی مبتلا باشن از جامعه دور منده میشن ازدوا میشن برادوها برخورد خوب نمیشن ولی حالا ما میخواییم که همین برخوردی که با مریض های چایی میشن یا را کم کنیم و مجار را تحت تغییر خود قرار بدیم
بله من نه بل اوریدون که پختنه کرده و دولت زیسه پختنه کرده و چه اکثرا افغانستان که البته په کوم ولایتونو کې ایدز مرض ډیر تشخیص شوی دی او د ډیریدو علت په دې وروستیو کې څه دی؟ خیر د خبرونې په پیل کې ما د پښتنه وکړه چې ولې ډیر شوی دی، دوی به خبرونه نه اوریدلی، خو په کوم ولایتونو کې ډیر تشخیص شوی؟
افغانستان کې موږ غټو خارو کې معمولا دغه امراض دي. یو په هرات موږ ډېر کچه لرو، د مزار نه لرو، کابل او ننګرهار نه دا کچه ډېر لرو. لکه مخکې وکیل صاحب څمکني هم وویل چې دغه موږ کوم سرحدونه چې د کومو مملکتونو څخه لرو، دا هلته زموږ کچه لوړه ده. لکه هرات کې زموږ د ایچ آی وي کچه ډېره لوړه ده. هرات کې د دوی کچه لوړوالی هم معتدل دي، هلته د معتدل کچه هم لوړه ده. څون د ایران سره دوی سرحد لري، هغه کسان چې ایران ته تللي بیا خوان معتاد راغلي وي، نو خامخا دوی د سرنجونو نه دوی د زرقي مخدره مواد څخه استفاده کوي او دوی د عامه پوهاوی کم دي، ځکه نو دوی دغه مشترک سرنجونو څخه استفاده کوي.
بله، بهم دې سرحدي ولایتونو ته څومره توجه شوې ده چې صحي مرکزونه جوړ شي، د اینې د معاینې لپاره امکانات برابر شي، خلکو ته به آگاهي پروګرامونه هم داسې ځانګړي په دې ولایتونو کې په پام کې نیول شوي دي کنه؟
موږ مخکې ما ویل چې موږ په یولس ولایتونو کې دا اوس د عامه پوهاوي دي عامه پوهاوي پروګرامونه لرو. موږ په دوه ولایتونو کې کابل او په هرات کې د ترایي مرکزونه لرو. موږ په دا یولس ولایتونو کې د عامه پوهاوي لپاره په مکتبونو کې، پوهنتونونو کې، په مدني ټولنو کې، په مختلفو ځایونو کې د همدوی د خداج او خاص د ریاست سره د امغږي پروګرامونه لرو چې د ایچ آی وي په حق لدوی ته اما پوهاوی ورکو. خصوصا دغه لوی خارو کې موږ ډېر ښه پروګرامونه لرو. یو علت چې د ایچ آی وي د زیاتېدو علت هم همدغه دی چې هغه کسان چې د ایچ آی وي مرض په اصله پوهاوی پیدا کړی دوی تللي دي تلوي ته او دوی تل د ایچ آی وي ټسټ دپاره. د ایچ آی وي ټسټ یعنی لومړنی ټسټ چې د افغانستان په هره نقطه کې په هر ځای کې کېږي، یعنی هر کلینیک کولی شي چې مشکوک دی یعنی مشکوک شي په ایچ آی وي باندې، یعنی هغه تشخیص هم عادي یا ریپیټ ډایګنوستیس یعنی تشخیص سری چې موږ لرو د دغه په واسطه موږ کولی شو مریض د لومړني تشخیص وکړو. یعنی ابتدایي تشخیص په افغانستان په هره نقطه کې کیږي او بیا کله چې هغه مثبت د تست مثبت وکړي موږ لا ډېر تشخیص لپاره تر څو وکړو شو چې دغه وګړی په ایچ آی وي باندې اخته دی که نه دی اخته، نو هغه بیا د زوم په سطح باندې خبر کزونه لرو چې بیا هغوی هلته ځي دویم ټسټ کوي. که چېرې دویم ټسټ بیا مثبت وخېږي یا درېیم ټسټ کوو، نو درېیم ټسټ کوي. که چېرې درېیم ټسټ مثبت شو بیا دوی دوی ته وایي چې ته اوس په ایچ آی وي اخته یې. یعنې لومړنی کیس باندې موږ واقعیا باندې موږ نشو کولی چې دوی ته ایچ آی وي ووایو. نو دغه خاطر باندې افغانستان په ټول افغانستان کې موږ د ټسټ لپاره امکانات لرو، د عامه پوهاوي لپاره پروګرام لرو. بیا په خاصتا یو له سولاتین کې موږ د عامه پوهاوي لپاره پروګرامونه لرو چې دوی کولی شي د یو له سولاتین کې د ساتامي ریاست کې د ایچ آی وي ډیپارټمنټ یا امیریت ته دوی کولی شي چې لاړ شي او د دوی نه خپل پوهاوی ترلاسه کړي.
بله، تا کنون در مورد نکات مختلف تاثیر منفی ایدز و مبتلایان ایدز در افغانستانی که برخورد داشته مو چقدر به اونا بهتر صورت بگیره صحبت کردیم، اما یه چیز مثبت هم که امسال در کنفرانس بین‌المللی مبارزه با ایدز سال 2016 که در شهر دوربان آفریقای جنوبی برگزار شد، در این کنفرانس یک تفاوت عظیم داشت و این تفاوتش این بود که جهان در کنترل ایدز یک موفقیت بزرگ دست یافتند. کونا قبلا کودکان مصاب به ایدز هلاک می‌شدن، اما حالا کودکانی که حتی از مادرایشان مبتلا به ایدز تولد میشن، اونا میتونن که جدا یا آری از ویروس ایدز زندگی کنن. که در کشور تایلند موفقانه ای امکان انتقال ویروس ایچ آی وی از مادر به نوزاد کاملا محو شده. یک موضوع کوچک اینجا بود آقای سعدالله امین و آقای سمکنه میتونن پاسخ بدین. محققین در انستیتوت ملی صحت گفتن که روش سهل‌تر برای سلامتی زنان تلاش دارن و یک اونا مبتلایان ایدز در عوض آزمایش یا امتحان ایدز یا تست ایدز در عوض کلینیکا در کلیسا مورد آزمایش قرار دادن. اگر این مسئله در افغانستان وقت برخورد نادرست میشه با این افراد و اینا مثلا میشرمن که برن در مرکز صحی امتحان ایدز بتن، امکان داره که از طریق دیگه به این افراد رسیدگی شوه و اینا خود راحت تر احساس کنن و برن تست کنن که ایدز دارن یا نه؟
بله
بفرمایید.
دی ایدز تشخیص لپاره د ما په فکر سره یعنی غوره لره دا غره چې د اوس چې کوم ملي روغتیا وزارت کوم پروګرام شروع کړی دی او کاشکې دلته یو څه وسعت ورکړي. یعنی اوس هم ملي روغتیا وزارت د خونه په اکثره دولتي شخونو کې د ایدز ایچ بی ایس او ایچ وی لپاره دوی واکسین معاینات ورکوي او هغه معاینات هم په مجاني ډول دي. کوری دوی دغه معاینات دغه شیدی چې په کال کې درې میاشتې پورې په شفاخانو کې موجود دي بعد درو میاشتو نه دوی امکانات زیات نه ورته لري نو خلک نشي کولی. که چېرته موږ فردا په ټولو شفاخانو کې دغسې اهتمامات ونیسو چې په هر لابراتوار کې د ایچ آی ایډز دپاره کوم معاینات کېږي، یعنې عادي یو کیس دي چې دا کیس ډېر کم قیمت لري، شاید ممکن لس یا دولس افغانۍ قیمت ولري، او دا موږ ټولو لابراتوارونو ته تحیه کوو. او هغه میاندې او هغه کسان چې هغه مهاجرتونه کړي دي هغوی دپاره مونږ په نورو روټین معایناتو په څنګ کې د ایچ آی وی معاینات په مدني ډول سره ورته وکړلی شو. نو مونږ کولی شو چې په ډېر کم قیمت سره په ډېر ښه شکل سره د ایچ آی وی مثبتې واقعې مونږ پیدا کړلی شو. اما بد وختونه چې د یو خوانه د عامې روغتیا په وزارت کې خپله داخلي دوی بودیجه د دې لپاره نه لري، د بلې خوانه په افغانستان کې سرتسری امنیت نشته. یعنی همدا اوس هم فعلا مونږ د افغانستان 50% خاوره هغه د افغانستان د حکومت د ولکې نه وتلې ده، هلته امنیت نشته. کله چې امنیت نه وي دغسې حادو واقعاتو دپاره د هغوی دقیق ارقام پیدا کول او یا د هغوی تشخیص کول او ښه د تدریس جوړول د هغې دپاره زه پرې خوم دا به ستونزمن
اوسي. بله مننه امین صاحب. په افغانستان کې اکثره خلک نه پوهیږي په علائم چې کله دوی په کوم تکلیف باندې اخته وي څه وکړي، چیرته لاړ شي یا څنګه. کیدای شي د ایدز مریض د کومو علائمو په لیدو، یعنی علائم څه دي، یو څوک څنګه پوه شي چې معاینې ته باید ورشي، او د دې پوښتنې په خوا کې آیا دا امکان لري چې داسې پوهاوی خلکو ته ورکړل شي چې که دوی کال په کال حداقل کشپک میشن کوي کال په کال یو وینه خپل چک کی به د دې چې کوم تکلیف احساس کی، چې آیا ځکه لکه د ایت د مرض په تشخیص کې دا ویل شوی دی چې په اسانۍ او ډیر زر په اوایلو کې نه تشخیصیږي، نو څه ویل غواړي، څنګه امکان لري علائم څه دي، یو څوک څنګه پوه شي چې باید په پاسره ډاکټر ته ورشي؟
دا نو شوه چې مې سوال وکړم شنو نیمم کړه د صفحه فیسبوک گفتن که علائمش چی است و یک سوال اضافه به می آقای نصرت شریف مل که واکسین داره یا نه، و سوال که شما کردین آقای امین بفرمایید.
بله د مریض د ایچ آی وی د نخې یو لوی نخې مونږ ویل شو یو وړې نخې لري، معمولا یو میاشت کې د لس فیصده لس سلنه وزن کمېدل دي، یو میاشت کې د دې پرله پسې نس ناسته دی، له یو میاشت څخه زیات پرله پسې تبه ده، دا لوی علائم دي. او کولی شو چې واړه علائم داسې ووایو چې د لمفاوي عقداتو غټوالی دی، پرله پسې ټوخی راتللی شي، د ستوني درد او د خولې ستوني کې نخې نخانې لیدل کېږي چې په طبي اسلام موږ ورته کانډیډیازیس ویلی شو، دا هم پیدا کېږي. د بدن په مختلفو برخو کې خارښ او سوروالی پیدا کېږي. د هرپس زیسټور په نوم یو مرض دی چې جلدي مرض دی، دا هم رامنځته کېدلی شي، د حرارتې د لاسه ورکول، د موچي اعصابو له منځه تلل، دغه عمده نښې دي چې د ایچ آی وی مریض کې موجودي وي. بله موضوع د وینې معاینه کول دي. وینې معاینه کول معمولا یو جوړ روغ سړی نشي کولی چې خپله وینه معاینه کړي، ځکه یو خو د منابعو د زیات سبب ګرځي، بل خپله ایچ آی وی وایرس کله چې یو شخص پر ایچ آی وی باندې اخته شي تر درې میاشتو پورې هغه نشي کولی چې د هغوی وینې ټیسټ مو وکړو هغه مثبت مونږ ته وښيي، یعنې دغه شخص نه پوهېږي چې زه په ایچ آی وی باندې اخته یم. او د
مبتلا کیدلو او د مرض ترمنځ یو تفاوت موجود دی چې موږ طبي اصطلاح انکیبیشن پیریود ورته ویلی شو. چې دا انکیبیشن پیریود د ایچ آی وی د مریضانو معمولا د ترلسو کلونو پورې نیولی شي. یعنې ترلسو کلو پورې شخص دا احساس نه کوي چې دا مریض شوی دی. کیدای شي دا مبتلا وي مګر مریض شوی نه وي، ایډز باندې ایچ آی وی وي مګر ایډز نه وي. نو دغه راز الان پدې کې منتل کیږي. بل معمولا دا ایچ آی وی د بدن یا د وجود د مافیتی سیستم د چیجوزو سبب ګرځي. وخت چې مافیت د سیستم ټیټ شو نو د نورو امراض او هغه امراض یا هغه امکانات چې د انسان په وجود کې موجود وي هغوی تبارز کوي په وجود کې. بیا دا د مریضۍ سبب ګرځي چې بیا دغه مریضۍ دپاره مریض ځي یو کلینیکا یا روغتیایي مرکز ته ځي او ځان معاینه کوي. چې هغه وخت کې بیا ډاکټر مشکو کېږي او معاینات به ترې لیکي دي تصادفاً ایچ آی وی باندې اخته کېږي. نو هغه مریضان چې د یو میاشتې لسه لنې وزن کمېدل سبب وشي، دا پرله پسې نسناسته ولري او یا تبه ولري، دوی کولی شي د ایچ آی وی لپاره یو ټیسټ وکړي. دا په هغه صورت کې چې د یو ډاکټر سره مشوره وشي، چون که چېرې خپله مریض لاړ شي خپل په سر باندې معاینات وکړي دا به ډېر مفیدیت ونه لري، ګټه به ونه لري. خو که چېرې دوی د یو ډاکټر سره مشوره وکړی شي بیا به سم معاینه شي. ځکه د اراض علیو په اساس د تشخیص تفریقي د نورو امراضو سره باید وشي او بیا لازمه معاینات ورته وشي. نو ښه به دا وي هغه کسان چې په دغه مرضونو باندې یعنې دغه اراض علیو په ځان کې ویني بیا معاینات وکړي.
بله، فقط یک موضوع آقای امین، وقت معاینه میگین یک فرد که میایه میگه من چای بی میخوام تست کنم، اگر حتما میپرسین که متعهل هستین، ازدواج کردین یا خیر، شما اگر در خانواده که یک نفر مبتلا به ایدز باشه یا مثبت تشخیص شوه، سایر اعضای خانواده رو معاینه میکنن یا خیر، یا ای که باید داوطلبانه بیاین یا ای که اشون خواسته میشه که مثلا خانمش یا طفلشون باید که امتحان شوه؟
بله، وقتی که یک مریض چیمت باشه چیزن باشه با مراکز سیهی میان و معاینه میشن و معاینه از آن مثبت میشن بتن، به این صورت ما یک پروگرامی که گفتم پروگرام مشوره دیدی ما داریم، به این صورت ما برای ازیا توصیه میکنیم اگر خانم مبتلا باشه شوهرش معاینه شوه، اگر شوهر مبتلا باشه باید خانمش به خاطر ایچ آی وی تست شوه. اگر خانم مبتلا باشه در اون صورت ما میریم به اطفال ازیا هم میریم و تاریخچه که از مریض گرفته میشه که چقدر طولانی یا مقاربت های جنسی یا خون تبدیل کرده باشن، سوزنج استفاده کنن، معتاد هستن نیستن، تاریخچه کامل از جایی که وقتی گرفته شد در اون صورت ما میتونیم معاینات لازمه به سایر اعضای فامیلشان داده شود. در صورتی که سایر اعضایشون نباشن یا گروپ، ما در افغانستان سه طرف گروپ های داریم که طبقه بالا هستن که زیاد به ایچ آی وی مبتلا میشن و طبقه اسیب پذیر است و نفوس عام و مردم افغانستان است که و مبتلا میشن. ما اگر در خطر بلند قرار داره شد میتونه اعضای فامیلشون هم تست کنیم.
بله، مننه امین صاحب. سمکن صاحب مهربانی وکړئ، فقط دو دقیقه نور وخت لرو چې تاسو د پوښتنه جواب کړئ. د خلکو د ستونزو نه اصلا تاسو ډیر خبرېږئ. بلاخره وړاندیزم سره د امیر روغتیا وزارت ته او خلکو ته څه ویل غواړي چې په دې برخه کې دوی دغه اجتماعي رول خبر څنګه ادا کړي، د معایناتو دپاره ورتګ او همدارنګه څه امکانات د امیر روغتیا د وزارت کولی شي چې د خلکو سره کومک وکړي؟
زه کوم شخص ډول پېشنهادونه او څنګه غواړم چې زه درکم. اول دا چې هغه ماجرین چې پاکستان او افغانستان نه د پاکستان او ایران نه راځي، هغوی دپاره باید په سرحد کې معاینات اجرا شي. که چېرته کومه قضیه مثبت وشي، هغوی دپاره مشخص لکه څنګه چې اوس معتدین دپاره مونږ کمپونه او برکونه جوړ کړي، هغه هلته انتقال شي، طبیعي ټولې لارې چارې ورته ولټولی شي. او کوم مثبت واقعات چې دي، دغو مثبتو کسانو دپاره د توبرکلوز مریضانو په څیر یو څو خوراکي مواد ورکړي، تشویقي خوراکي مواد، او په څنګ کې د لپاره د هر پدې ځکه چې پروګرامونه شروع شي او یو څه اندازه ماشوم ورته ولول شي، او خلک عامو سره خلک پدې کې ولول شي چې د جامعې اوس ودا او په جامعې کې د مسولیت لري، او د دې نه کرکه او نفرت دغه د عامه په هیڅ واسطه سره د منځه لاړ شي. او د عامه روغتیا وزارت دغه چې د ستونزې په سیاست او سیاست بس هغه دا چې مونږ تر اوسه پورې د افغانستان په سطح مجهز دي معایناتو یا طبي مرکز نه لرو، امنیت نشته، دغه ستونزې دي.
همدارنګ د ټولنې د خونه د خلکو سره نسم چلند چې په دې اساس موږ د کی ارقام نشو راټولولای او تر اوسه پورې متدلی هم نه کړی. علاوه د دې نه د عام رفتار وزارت په دې ارتباط کافي بریزه نشته ده، فقط موږ د خارجي انجوګانو او مؤسساتو په پیسو باندې تر اوسه پورې مخکې شو. علاوه د دې نه یعنی یو مشخص ملي طبي تشخیص مرکز نور تلرو او د ټولو نه مهم او ډېر خطرناک چې د هغه د مریضانو د خپلو افغاني ډاکټرانو باندې د باور نه موجودیت ده، یعنې هیڅ اعتماد پرې نه لري.
در لحظات آخر برنامه قرار داریم، تشکر از اینکه نظریات را با ما شریک کردین.
بله قدرمون اوریدیم که تاسو نمانه چی پخ پروانه کم برخه وقت سلا دکتر مجیب رحمان سمکنه ولیسی جرگی که در روختی کمیسون قره سادالا امین در امی روختی در وزاره در ایدز کنترول در ملی پروگرام قره مانه چی پخ پروانه کم در سر برخه وقت.
تشکر از شما، تشکر که در برنامه شرکت کردین و شنم دازیزی که با ما زنگ زدین. از شما هم تشکر و کسایی که در فیسبوک هم سوال گذاشته بودین، از شما هم ممنونتان. امید که موضوعاتی که در برنامه برورد بحث قرار گرفت برای شما جالب بوده باشه. شب روز شما بخیر.
الله مالش.